سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه خلاصه ته رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سالش پګو د مخام تر شپګو په لاندو څه فون نه سی وي شپې زه وښ مترو د مخام شپګو د سر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه ویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسلوال وژلې دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې بریدو کړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا دغه سرچینو خبره پر پوزی پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو هم دارنګه ادا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. دا ناتو مومی منشي ینس ټلټنبرګ چې دا کار مده پای ته رسیدلی دا ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خوده لشه له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ټلټنبرګ پرون د لپاره د خدای پمنې په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر اوچ او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله ځکه چې دوی په افغانستان کې د افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته دا مسؤلیت ومني. ین ټلټنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناتو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناستې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخوانی صدر اعظم مارک روتوی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9.5 میلیارد ډالرو پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل ایکس باندې په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بیرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکی وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ویلی چې د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمه د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځ لشوې چې څلويخ زره سرتیري د سیمې ته ځنګړې کړي. ولادیمیر زلنسکی په نوم پنځمبه د څرګندونې وروسته هغه وکړه چې مسکو او کیف د کورسک سیمه اړوند وضعیت په اړه ځینې قصې څرګندونې وکړي. د روسیې پوځ پرونه د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شاتم بولي. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلی افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات تا دی چې افغانستان سویلی افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلی افریقا لخوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې مو از فرید سیال د تیرو شاند تخنیکی چارو په سمبال خط قربانی یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوس ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورن کرخې پوګدو کې د تیر مخم بل شو جګړه د ځای طالب چروک په خبره درېدلې خو کاروباریان وای حالات نورمال نه دی او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرخې پوګدو کې د تیر مخام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
افغان
بلال وردک د نخته د لامل پاړه څنګه وای خوې وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بندي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر پغدي، یعنی بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوی دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی ویند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیسو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 14 ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم معنادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو دا اونۍ څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لزده کړو یوې بې برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د دولت نه زما د خارجیان نه خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسونو نفس پاتې، موږ ښوونځي نشته دي، موږ درس نه شو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لزده کړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خو د لوډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی وایي
ځکه د درې کاله سول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو خو د مونږ حشري حق ده. نو ولې مونږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق مونږ ته خدای پکړه کړی ده؟ نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
د نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم له زده کړو پاتې ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محروم شویم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اورېده ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوي باشه و زن و مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې لږ په شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه ورځنۍ سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلی زه وهله، عظمت الله عمرزي شپږ اتیا سوځېدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خپرېږي.
کچان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی، ادا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یو ګاونډي هیواد ته کډوال شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم، دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونې د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې له ځان سره ویوړو او زندانی یې کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زمونږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخې ان زمونږ غږ هم اورد بلل شوی.
طالبا اورد دانسته و میگه که باید شنیده نشه.
د طالبانو حکومت د اګست په 18 د امر بالمعروف او نهیان المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. د دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورات بلل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان